السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د زیارت ورځ د 2020 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکې زموږ همکار پامیر ساحل دی.
د کوټې په سرینا هوټل کې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي، 12 ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي. رسنۍ وايي امکان دی چې ولسمشر جو بایدن د لومړي جهاني جنگ پر وخت د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنې په توګه وپیژني. بشپړ خبرونه. د کوټې په سرینا هوټل کې په بیگانه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال زهرا کرم تیر شپه د پیښې په ځای کې خبريالان ته ویل چې د هوټل د گاډو درولو په برخه کې په چاودنه کې 12 کسان ژوبل شوي او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. د کوټې د سیول روغتون د بیړنۍ مرستو د څانګې مشر ډاکټر بابر اعظم نن مشال راډیو ته ویل چې د ژوبلو روغتیايي وضعیت سم ده.
Towards the trauma team, see the doctor, surgeon, paramedics, more nursing staff, all alert to our timely more compassion, see the surgery, more OT to shift, kalu, anur, see the delay, more manage, ko.
په کوټه کې پیښه پر داسې مهال شوه چې په پاکستان کې د چین سفر د هغه خار چین سفیر د هغه خار په سفر وو او په سرینا هوټل کې شپه وو. خو د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وایي د چاودنې پر وخت سفیر په هوټل کې نه وو. تحریک طالبان پاکستان د برید سیمواري منلې. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوو هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. پولیسو او د سیمې اوسیدونکو تیر شپه مشال راډیو ویل چې وسلوالو په میرامشا کې ملک محمد ایاز او په میرالی کې سید غفار ووشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې رپورت دایر کړی دی. تر دې مخکې د اپریل پر 6 هم په همزونی کې په هدفي حمله کې یو کس وژل شوی و. له دې سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی. تیر کال په هغه قبایلي ضلع کې 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد یې د سیمې اوسیدونکو کو فعالانو څو ځله احتجاجونه هم وکړل. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت تجمن دي او وخت په وخت د هدفي بریدګرو پر ضد لټون عملیات هم کوي. رسنۍ وایي امکان دی چې ولسمشر جو بایدن په لومړي جهاني جنگ کې د عثماني خلافت لوري د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنې یا نسل وژنې په توګه په رسمي توګه وپیژني. دا خبر رسنیو پرون پر داسې مهال ورکړی چې د امریکا د استازو جرګې تر سلو زیاتو غړو له ولسمشره د دې اقدام غوښتنه کړې. که بایدن چې د تیر کال د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پر وخت ژمنه کړې و دا کار کوي، نو تر ډیره به علامتي وي. خو ښایي ترکیه غوسه کړي او د ناټو ائتلاف د دې دوو غړو او ملګرو هیوادونو ترمنځ وار له مخه موجوده ترینګلتیا لا زیاته کړي. رویټرز اژانس او نیویارک ټایمز ورسپانې پر دې موضوع خبرو سرچینو لخلې ویلي تمه ده چې بایدن د اپریل پر 14 د ارمنیا د توکم وژنې د یاد ورځې په مناسبت په خپل بیان کې د توکم وژنې یا نسل کشۍ لفظ وکاروي. د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې یاد غونډې کیږي. یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې بایدن دا پریکړه کړې او د خالي یا شنبه پر ورځ به په خپل بیان کې د نسل کشۍ یا توکم وژنې لفظ استعمال کړي. خو سرچینو دا خبرداری هم ورکړی چې له ترکیې سر د دوړخیزه اړیکو ارزښت په پام کې دی شي چې بایدن په ورستۍ شیبو کې د توکموژن لفظ ونه کاروي. دا خبرونه پر داسې مهال خپاره شوي چې د امریکا د استازو په جرګه کې د دواړو ګوندونو له سلو څخه زیاتو غړو د اپریل پر 28 بایدن ته لاسلیک کړی خط استولی او له هغې غوښتي چې لومړی امریکایي ولسمشر دی شي او په رسمي ډول دی د ارمنیانو سیستماتیکې وژنې او د هغوی جلاوطنه کول د توکم وژنې په توګه وپیژني. په داسې حال کې چې په مسکو کې د چک سفارت ته د کار لپاره د 60 کارکونکو د ستنولو په اړه ټاکلې مهلت ختم شوی، په پراګ کې د روسیې له سفارته د ګڼو کارکونکو د ایستلو امکان وخت را رسیدلی دی. پراګ له مسکو غوښتي ول چې هغه چیکي ډیپلوماټان کار ته پرېږدي چې په وروستیو کې د روسیې له لوري د ځواب په توګه ایستل شوي ول. خو د اپریل پر 28 چې د پیښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 2 بجو د پراګ د ضرب العجل وخت پای ته ورسید، نو یوازې هغه مهال مسکو په ډاګه وویل چې مهلت ورته د منلو وړ نه دی. په سمدستي توګه پراګ د خپل اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د چک جمهوریت د بهرنیو چارو نوی وزیر یعقوب کولهانیک له لیدوف کې ټکی څه زد رسنۍ سره په مرکه کې چې د اپریل پر 28 ناوخته خبره شوې ویلي، کوم اسکو ضرب الاجل لپاره وغورځاوه نو له روسي سفارت به شاوخوا شپېته کارکونکي وباسي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا پر 2014 زیږیز کال د چک جمهوریت د وسلو په وزیرمتون کې په چاودنه کې د مسکو د ککړتیا د تور له وجې پیدا شوې. د اپریل پر 19 چکی حکومت 13 روسي ډیپلوماټان جاسوسانو بلل او ورته له هیواد د وتلو وویل. د دې په جواب کې روسي په مسکو کې له چکی سفارت شل کارکونکي وایستل. چکی حکومت وایي د روسیې د دې کچ ګام حیران کړی چې په وینا یې په مسکو کې د سفارت کار خورا زیات اغیزمن شوی دی. د یو بل پر وړاندې ورته چلند خول په 1990 زیږیز کال کې په چک جمهوریت کې د کمیونستانو د واکمنۍ له ختمېدو راهیسې د پراګ او مسکو ترمنځ تر ټولو لویه لانجه بلل کیږي. په منځنۍ اروپا کې پروت چک جمهوریت د ناټو غړی او وړوکی هیواد دی چې دې لانجې د مسکو او غرب ترمنځ د زیاتېدونکې ترنګلتیا په مرکز بدل کړی.
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې وواوري په کوټه کې د سیرینا هوټل په پارکینګ کې وی بمی چاودنې 15 تنه وجلې دي.
مین چیکینګ کې چې دا ګیسټ دا زباو دروازه کې ولاړ، بس ما پزانه پیدلې 2 منټه بعد زه چې راولار سو ویني وکسو نور ورونه بلې دل پسرنه.
په پاکستان کې ډاکټران وایي د کورونا وایرس د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی را روان دی.
اوس مونږه سهار میټینګ کو چیرې دا بیټس بزیاتول غواړي، ځکه چې لګي داسې چې په دې روزه کې بازارونو کې مازیګر کې خاص کر ډیر زیات رشوي.
او په جنوبی وزیرستان کې انتظامی وای په واڼه کې سستا بازار جوړ کړی دی، خو د سیمې اوسیدونکو وای
نو د خلک تر وسه پر یو شای هم نشته، نه ملاو شوای دی او نه ملایوي، خالی نوم دی د سستا بازار چې سستا بازار شته.
د مشال سره واوري مشال رادیو توغی اوریدونکو د بلوچستان سر خارکوټه کې تیر شپه په سیرینا هوټل کې چاودنی د یو پولیسوال په ګډون 15 کسان وجلی او 12 سی جوبل کړی دي. چاودنه د هوټل په پارکینګ کې شوې چې له وجي گاډو ته هم زیان رسیدلی دي. د چاودنی وروسته د کوټه په اسپیټالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې دي. چاودنه په داسې وخت وشو چې د پاکستان لپاره د چین سفیر د کوټه پر دوره وو او په دغه هوټل کې شپه وا خود چارواکو په وینا شې د چاودنی پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه وو. د دې چاودنی مواری تحریک طالبان پاکستان منلی دا. نور حال کوټینا ته مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته څیرمه په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال و زوروره چاودنه وسوه، کله چې د هوټل په پارکینګ ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکو مواد و چاودل سول. د چارواک پوینا چې د چاودنې څخه د لس څخه زیات و موټران ته نه وازیان اوښته دي، بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چې شی امات سوي دي. وروسته مرستندویو کارکونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټه وسیول هسپتال ته رسولی دي. چیر چې د ډاکټرانو په وینا تر دم غړي پوری 15 زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړي او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیان کې یو د سرینا هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي، چا چې د چاودنې په اړه څه داسې راته وویل.
کونټینګ زده مکه کې ده د 15 مر دمخ زکم چې مین چیکینګ کې چې ده ګیسټ ده زپاو دروازه کې ولاړ، بس ما پزانه پیدلې 2 منټه بعد زه چې راولاړ سوم ویني وکسو نور ورونه بلې دل پسرنه درمیان گیټ پر میزان را ورسوي په بونس کې نه سلام بیا د دازې پر پزانه کم چې زخمي زما کو ګارډ شې هغه یو نیم شهید شو دا او نور زخمیان څوک در کورو پر څوک دلی د ماکه دې زوردار چې بل هیڅ چا په وجو نه اورېده. او زه خپل د یو سر بالکل ناورم نو والله که به زاده پروردگار کارونه الان کې زګه سمزګر په دا ورځ باندې کراچي ته روانو قسمت نو وسو قسمت بس دلیا د ابم سره سره
بل ورته د 14 نورس صوبایي حکومت د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې د بډنۍ وځ اعلان کړی وو په دې ترڅ کې د کوټ د سیول اسپیټال د ټراما سنټر مشر ډاکټر بابر اعظم مشالی ډو ته وویل چې اوس د زخمیانو وځ سم ده
مګر الحمدلله زموږ د ټراما ټیم سي دي ډاکټر سرجن پیرامیڈکس نرسنگ اسٹاف ٹول الرٹ اور ٹائملی مر کم پیشنٹ سی دا سرجری واغ مر اوٹی تا شفٹ کلو آنور سی و دلی مر مینیج کو نو ٹوٹل دلتا مر لدولس پیشنٹ رالو ٹراما سینٹر لا ٹوٹل دولس سیول اسپتال لراغل اتا ٹراما سینٹر لرالو نو پاتے کسی دی آگا اس گھر سٹیبل دی منظر دیر آگا وہ دماکا و خلق آگا کی وہ پا تکلیف کی وہ خوشی وہ پا درد کی وہ
اقفل دا خبری علانو سر پا خبرو کی دے بلستان دا پولیس و مرستیال مشر اکرم مزار تیرش پا ویلی و چی پا چاودن کی دا پولیس و یو سپایی همو جلسا وی دی او دا پلٹن کار روان دی خود لمرانی شواید و سدا سرگند دا چی پا چاودن کی دا چلویش سخنی ولی بیاد تر 50 کیلو پوری چاودیدونکو مواد کارول سوی دی پر چاودنه باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو ویلی دی چې دا پیښه ښکارا ترګری ده تیر شپه د خبري اعلان سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پیښه تر شا د هغه ډول لاس دی څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي
اس طرح کے ہمیں تھریٹ ہمیں موجود نہیں تھے کہ ہمارے مہمانوں کے حوالے سے لیکن وہاں جس وقت دھماکہ ہوا ہے اس وقت یہاں کوئی غیر ملکی موجود نہیں تھا چینی سفیر جو ہے کوئٹہ کینٹ میں تھے
د بلوچستان کورونی چار صوبائی وزیر میرزا لنګو وای چې دوی ته د امنیت په اړه څه تریټ سیا دړکه نه و او دا چاودنې پر وخت په هوټل کې یو هم بارنۍ وګړی نه و موجود او د چین سفیر په چاوڼۍ کې موجود و ما اوس د چین د سفیر سره لیدلی او وروسته دغه ځای څخه دلته رالم دغه اوس لا ډیره لوړه وه هغه به سبا ورځ په کوټ کې خپل مصروفیات روان وساتي
ان کے حوصلے بالکل بلند تھے ان کی جو ایکٹیویٹیز کل صبح ہیں انہوں نے اپنے ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنے کا کہا ہے
د تیرش په 14 پداس کې وخت اوس و کلچ په پاکستان کې د چین سفیر نه وایي د کوټ پر دوره و بلکې د غش په هم په سرینه هوټل کې و خود بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د 14 پر مهال هغه په هوټل کې موجود نه و نو موږ 13 ورځ د گورنر په ودانۍ کې په 1100 کسانو کې د روزي لپاره راشن بشل و بل نور ته تاریخ طالبان پاکستان د دې ورستي پیش ذمہداري په غاړه اخیستې ده پر ټولنیزو رسنیو په جارسي یو بیان کې د تاریخ طالبان پاکستان و محمد خراسانی لخوا ویل سوی دی چې دوی د پیش ذمہداری قبلوي او ویل دی چې تاریخ د یو ځانمرګ بریدلاري د کوټ په 5-star هوټل کې د پولیسو په ګډون نور لوړوتبه چارواکي په ځانمرګ برید کې پنشه کړی دی ویاند ادا کړی دی چې اسیسټنٹ کمشنر ریونیو کوټ او اسیسټنٹ کمشنر جعفر آباد تر څنګ نور امنیت ساتونکو ته په لویه کچه و امنیت ساتونکو ته مرګ ژوبله اړولې او د یو درزن څخه زیات موټران هم تباه کړی دی دلته نن په کوټه کې د ترګری ضد CTD پولیسو په سیولین تانه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده په هغه کې د قتل او اقدامي قتل او د ترګری د پی اچولې دي خو تر دم ګړې پرې څوک نه دی نیولې
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویو شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15,350 او 15,155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
پولیس او ځایي خلک وایي چې تیره شپه په میرالی او میرامچا کې په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د اپریل په 16 هم په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی و چې ورسره تر پرون ورځې په یو شواروس کې درې هدفي بریدونه ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلکو ته له حکومته د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او چارواکو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی. نور تفصیل لسیمینا عمر وزیر راکوی.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا 13 شپه شمالي وزیرستان میرام شاه او میرعلي کې په دوا بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوا ځایي کسان وژلي شوي او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. پولیس او ځایي خلک وایي چې ناصرګنده وسلوالو د میرام شاه تپی سیمه کې ملک محمد ایاز او میرعلي حیدرخیلو کې سید غفار پر ڈزو وجلی او حملہ کون کی دش پہ پتیارہ کے تختے دلی پولیس وائی چدن معلوم و زیدی مقدمے درج کڑے او پلاٹن اکڑی پسل اور وشتو ساتونو کے شمالی وزیرستان کے دغا دریم ہدفی برید دے دا اپریل پشلما نیٹا ہمزونی سیما کے نامعلومہ وسلہ والو دا پیخور شبقدر اسے دن کے چپ سیما کے بائے کا باڈ رٹولا ولو پر ڈزو وجلے وہ او حملہ کون کی تخت دلی ول ساگ کال پر شمالی وزیرستان کے دا ہدفی وجن دغش پڑا سما پیخا دا چپ کے دا سیم مشران او زائی اسے دن کی پنخہ کی جی تیر دو ہزار شلم کال کے دغل تشپک سلوے ہدفی بریدون شبی ول دسی میں خلکو پا بیا بیا احتجاجونا کڑی پر لتاو جرگے یہ کڑے او لحکومت اے دامنیت ٹنگا ولو او ہدفی بریدونو مخانی ولو غختنے کڑے زائی امنیتی چارواکی بیا وائی چه دسی میں امنیت لپارا کوٹلی اقدامات کڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګون نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو دا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدون کو په داس حال کې چې مشهور خبريال ابصار عالم په ډزو ژوبل کړل شوی پاکستانی خبريالان وای په موجوده حکومت کې ژوند لګواخونو سره مخ دي دوی وای دا محل د پخوانی امیرانو ته حکومتونو له حمله زیاتو بندیزونو او فشار سره مخامخ دي خو د واکمن تحریک پاکستان غوند د پاکستان تحریک انصاف غوند کامی سملی یو غړی بیا دا تاثر ردوي چې ګنې حکومت ته خبريالانو په زورونو کې لاس تړیو زیاتوي چې د خبريالانو تحفظ یې د حکومت اولنې ترجیح ده په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اور
په پاکستان کې خبريالان وایي د خپل کار له وجې د نورو مشکلاتو ترڅنګ د سر له خطر سره هم مخ دي دا په داسې حال کې چې د اپریل په شلمه نیټه مشهور خبريال ابصار عالم په اسلام آباد کې په ډزو ژوبل کړل شوی دی په پیښور کې مېشت خبريال شمیم شاهد وایي چې وړاندې هم په پاکستان کې د خبريالانو ژوند ډیر ښه نه وو خو د تاریخ انصاف د واکمنۍ پر مهال یې ژوند لا نور سخت شوی دی
په پاکستان کې چې کوم درسنو او یا درسنو کې کارکونکو کم حال دي نو دا په ماضی کې چرته دي مثال نو او یو طرف ته کوم وګورنو په بون باندې او بندیان دي زمونږ आवाजونه بندول شي او بل طرف ته په بون باندې د معیشت لارې خراب شي د مختلفو رسنو ادارو نه چې کوم نو خلک او باسرکی دا غي معاشونه کمیږي نور جنرالستانو ته د مختلف ټلیفون په ذریعہ باندې د خطونو په ذریعہ باندې یا داسې د بل چا په خولې باندې کم تړکی ورکیږي نو هغه کې هم توندی راغلی ده
دا راز په کراچۍ کې مېشت سینیئر خبريال ضیاء الدین د خبريالانو او صحافت لپاره موجوده د اور د پخوانی امیریتونو نه هم سخت بولی
پاکستان کے دا پخوانی امیرانو ترواک منی لاندی دا رسندیو او پرونو پاڑا یو ډیر سخت قانون وو موږ دا غی لاندی هم کار کرے دی یعنی موږ تا واضح سری کرخی راخ کرل شوی بی او موږ با بیا هم پا ډیر چل ول خپل کار کوو کچه کمی زیاده با وو شو نو دا قانون لاندی باز موږ خلاف کاروائی کی دلا اوس په ښکارا توګه هغه عمره سختی نشته خو هیڅ معلومه نه ده چې واکمنان زموږ په کومه خبره خپه کیږي او زموږ خلاف څه اقدام کوي نو له دې وجې د خبريالانو ژوند هر وخت له ګواښونو سره مخ وي
حکومت ته پسند نه آئے
د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې سی پی جی د اپریل په شلمه په پاکستانی چارواکو غږ کړي چې په ابصار عالم د شوی برید په لټنې وکړي او په کې ککړو کسانو خلاف د قانوني ګامونه پورته کړي دا راز د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې آر ایس ایف د اپریل په شلمه ویلي چې پاکستان د خبریالانو د تحفظ په حواله د نړۍ په یو سل اتیاو هیوادونو کې په یو سل پنځه څلوېښتم نمبر دی آر ایس ایف پاکستانی امنیتی ادارې د خبریالانو په زورونو تورې کړې دي خو امنیتی ادارې تل دا ډول تورونه ردوي په اسلام آباد کې د خبريالانو د وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی مشهر شهزاده ذوالفقار وای حکومت ورته ویلي چې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د تحفظ لپاره قانون جوړوي خو ځمکني حقایق نور دي.
دلته د میډیا پروټیکشن بل چې دی ګورنمنت په دغه کې دغه ستا چې هغه په قومي اسمبلی کې او په سنټ کې پېښې یو دا ملک په ملک کې یو قانون جوړیږي او دلته چې دی په جنستان سره دا دغه روان دی دا ډیر زیات تضاد دی هغه کې خو ډیر ښه کمیشن مستا هغه کې دام ستا چې د ملکی قومي سټیټ انسټیټیوشنز چې دی کڅوک دغه خلاف رپورت کوي هغه خلګم راځي دا کمیشن مختبه پېښیږي نو دا خو ډیر یو تضاد دی.
بلخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی محمد اقبال خان وایي چې دوی د خبريالانو تحفظ ته ژمن دي.
د صحافیانو تحفظ دا زموږ په اولین ترجیح کې شامل ده او چې تر څومره ممکن کیږي موږ به انشاء الله ولزیز د دوی سره تعاون هم کوو مرستې به هم کوو دوی له تحفظ هم ورکوو او په یو صورت هم د سٹیټ د اړخه د ګورنمنت اف پاکستان د اړخه د عمران خان د حکومت اړخه په یو صحافی باندې نه د غیلې د تریټ ورکولو یا د غې خوشګوار زندگی خرابولو سپالیسی شته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد په ابصار عالم د شوی برید غندنه کړي او د پلټنو امر یې کړی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په پاکستان کې ډاکټرانو یو ځل بیا د یره خودلې دا چې په دغه هیواد کې د کووډ 19 یا د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د لاکډاون کولو دړکه ورکړې ده خو تاجران او دوکانداران وایي د ټولبند فیصله به دوی ته د منلو وړ نه وي. بلخوا ډاکټران وای په پاکستان کې ورستر بلې د نوې کورونا وایرس د مثبت کسانو شمیره او د کووډ 19 ناروغي نه د مړو شمیره په زیاتېدو ده. په دې اړه نور تفصیل په خبره غلام غوسرا کوي.
ورستر بلې د نوې کورونا وایرس د مثبت کسانو او د کووډ 19 ناروغي نه د مړو په شمیره کې د زیاتوالي رسټو وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د ټولبند یا لاکډاون کولو دړکه ورکړې ده او په دغه لړ کې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د کورونا د مخنیوي اداره نېشنل کمانډ او اپریشن مرکز د نوې محدودیتونو په اړه ثبوته هدایت جاری کوي. خو په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر مهر الهی وایي سوداګرو ته د حکومت لخوا د مکمل ټولبند کولو ممکنه فیصله د منلو وړ نه ده. مهر الهی وایي په احتیاطي لارښوونو د عمل نه کولو زیاته سرغړونه د حکومت د سر لاندې په کاروباري هلو ځلو کې لیدل کیږي.
اوس خو ریسنټلی تاسو لاسه یوټیلیټی سٹور او سستا بازارونو ته خلکو چینو پسې لینونه لگی دے رہی تھی کہ چینی ارزان دے التا بازار نہ نو لین دے نو حکومت سے کم اخبل پالیسی دے اگر غلط دے صرف دکان بند ہی دکان کے ہوئی ہو نیم کا کی دس ادا ہو گئی یوٹیلٹی اسٹور ہو گئی دس سستا بازار ہو گئی بینک ہو گئی نادرا ہو گئی عدالتوں ہو گئی یعنی عرض ہے کہ کم دا رش دے دے اگر کھلاؤ گی
خود منصوبه بندی و پاکی وزیر اسد عمر د اپریل په 28مه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې په اسپیټالونو کې د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو ده او کدا صورتحال هم داسې روان وي نو د روغتیایي سہولتونو د کمیدو خطر دی. هم په دغه اړه می په پیښور کې د پښتونخوا تر ټولو لوی اسپیټال لیډی ریډینګ روغتون د ویاند محمد عاصم نه پښتنه وکړه نو هغه وویل چې د اپریل د 28مې نیټې پوري د دوی سره په اول ځل په زیاته شمیره کې د کورونا ناروغان داخل کړي شوې دي.
سلور سوا او دوی شمریزان چې کوم دی هغه موږ سره په کورونا کمپلیکس کې داخل دي. اوس موږ سهار میټینګ کوچیرا د بیډز د زیاتول غواړي ځکه چې لګي داسې چې په دې روزه کې بازارونو کې مازیګر کې خاص کر ډیر زیات رشوي نو دغه د وجنه د کورونا د پیلاویدو ډیره مهمه خطره ده.
ډاکټران وایي په کار د ولس د غنی غونی په ځایونو کې احتیاط وکړي او په دغه اړه د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر امیر تاج مشال ریډیو ته وایي
دا وایرس یو کس نه بل ته لګي د ټوخي په ذریعه د سا وستو په ذریعه یا هغه شیزونه چې هغه ټچ کړي او بل څوک ټچ کړي نو عوام ته مونږ بار بار دا درخواست کو چې ګڼې ګڼې ته دی نزی ماسکونه دی اچي د صفایي د خاص خیال ساتي د صابون سره لاس وینځي.
د سرکاري شمیرو تر مخه د اپریل د 28 نیټه پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د 198 کسانو د مړینې روستو د مړو ټول شمیره 14,698 ته رسیدلې ده او نور 8,855 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي، چې ورسره د کورونا د ټولو مثبت شوي کسانو شمیره 10,810,000 ته رسیدلې ده او د یادی ناروغۍ نه تر اوسه پورې 10,000 کسان بیرته روغ شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان مقامی انتظامیه وای په واڼه کې ارزان بیا بازارونه یا سستا بازارونه جوړ کړی دي، خو ځایي اوسیدونکو وای چې دغه بازارونو کې د خوراکي سامان معیار خنی وي، مقدار یې هم کم دی. دوی په نورو سیمو کې هم داسې د ارزان بیا بازارونو جوړولو غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان برستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې په واڼه کې ارزان بیا بازار جوړ کړی دی او په نورو سیمو کې کوشش کوي چې خلکو ته په کم نرخ باندې خوراکي توکي ورکړي شي. نور تفصیل له سیمینا اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه په واڼه کې ارزانه بیا بازار او مکینو سره روغه سیمو کې د وړو چینی د کم نرخ پاینټونه قائم کړی دي. د واڼه ارزانه بیا بازار د حالاتو په باره کې شان پښتین مشال ریډیو ته وویل:
کیم په واڼه بازار کې سست بازار لګېدلای دی، په هغه کې دوه وړای او چینا هغه امریکدار کې ملاویشي، سبزی ملاویشي، دال ملاویشي، الیګور ملاویشي، او د عام بازارنا چې کیم دای دا ریټ لاس او شل ریټ تیس دی، او دا کې هغه معیاري شای نه ملاویږي چې کیم په عام بازار کې ملاویشي ریټ دې په کې شکل لای شو، دا شل کې چې کیم اډونا ملاویشي هغه نه سو دی، او د یو څه سپټې نه روغلا تر یو څه لا پورا الیګور دال ملاویشي.
د کوټکۍ سیمه سره تعلق لارین کې رحمت شاه خبره هم وار وای:
دا غ د سست بازورینا لگیجی لیارتون غلا لیاچینا دا صرف دمیش پا وزیرستان چه خو پا تاثیل سلا روغ اکشه سامان پرشکاک شه یشوی خو آخ علی چینا غلا نو آغا غلا میشتا پا 1900 پا 1950 ملویجی خو آشای ملویجی چه آغا دیر ناکی سایوی کده بازورو شاید وی دریری پی چگوی سلور چگوی خو آغا شای خو سایوی خواروک تک چو خووی چه غن وزیرستان خو غاٹ وزیرستان دا شاول شکتوی تکیم ده بازورو سر ډېر نږدې خلکی کوټکای او چې دا غاټ مارکیټ تای او ډېر عبود مارکیټ تای نو دې خلته تر وسه پر یو شای هم نشتا نه ملاو شوای دی او نه ملاوی خالی نوم دی د سستا بازور چې سستا بازور شتا او بل چې سستا بازورونه خو چې کیم پنجاب شې دی کوټه دی پخشه سبزی وی فروټ وی ار نه مونا شای ملاوی شي نو دې مش مولا چې خو نه فروټ شتا نه سبزی شتا نه بل شای شتا.
د ماکین سیمه اوسیدونکو حاجی شیرالم وی چې حکومت دا په ماکین کې هم ارزان بیا بازار قائم کړی چې خلکو ته د روزه پمیاش کې فائدہ ور وراسي. د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان په ضلع کې د کم نرخ بازار قائم کولو په اړه کې مشال ریډیو ته وویل:
بازار یو پوانه کې دی، هغه چې کم دی سستا بازار دی، نور چې کم دی مونږه سستا آټا چینی پوینټ استابلیش کړی دي. دا د ریټ چې کم دی چې د چینه خو دا ګاډو خرچه چې راشي کلو ته یا داسې مکین ته یا دې ته چې وړو کنه نو هلته چې کم دی بیا تقریبا 85-86 بس دې په مینس کې چل غوړو چې کم دی دا 20 کیلو تیل باندې خرچه راځي داسې 890 895 دې ته خبر ورسی لکه مکین ته راځي یا چې کم دې سره روغه ته راځي نو دا ډیسټنس لږ زیات شي نو ترانسپورټیشن چارج زیات شي. بازار هلته اصل کې فیزیبل نو هغې دپاره مونږ پوینټس اسټابلش کړ. پوینټس همداسې اسټابلش کړ چې یو هم په دې مکین بازار کې دوه درې دوکانونه دي هغه هم د مارکیټ کمیونټی نه واغست چېره دې کې به دا زمونږ سٹف فروٹی ہے نا اور سرا روغا کے ہوم دے سرا بچے کم دے مونگا موبائل آغا ہوم چلو موبائل بازار
دے سویلی وزیرستان او سے دن کیو دا غشتنا ہم وکڑا چھے مقامی انتظام یاد ہے دیوانا کم نرخ بازار سرا پا سرا روغا ماکین اولادا سیمو کشے ہم دا بازارونا قائم کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو تا غیو ریدن کو په روان یو سات کې موږ تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه لرو. په سوات کې د روژماتي وروستو چې خلک بازارونو ته د چای وسکلو لپاره ورځي د هغې حال هم درکو. خو د مازیګرې 15 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د پامیر ساحل اورو.
د کوټي په سرینا هوټل کې په بیگانه چاودنه کې 15 کسان وژل شوی، 12 ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال زهرا اکرم تیر شپه د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې چاودنه د هوټل د گاډو درولو په برخه کې شوی او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. د کوټي سیول روغتون چارواکي وایي د ژوبلو حالت ښه دی. پیښه پر داسې مهال شوې چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټي په سفر و، خو چارواکي وایي سفیر د چاودنې پر وخت په هوټل کې نه و. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. پولیسو او د سیمې اوسیدونکو تیر شپه مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو په میرامشاه کې ملک محمد ایاز او په میرعلي کې سید غفار وویشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې رپورټ دایر کړی دی. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی. رسنۍ وایي امکان دی چې ولسمشر جو بایډن په لومړي جهاني جنگ کې د عثماني خلافت له لوري د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. دا خبر رسنیو پرون پر داسې مهال ورکړی چې د امریکا د استازو جرګې تر سلو زیاتو غړو له ولسمشر د دې اقدام غوښتنه کړې. که بایډن چې د تیر کال د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پر وخت یې ژمنه کړې وه دا کار کوي، نو تر ډیره به علامتي وي. خو ښایي ترکیه غوسه کړي او د ناټو ائتلاف د غړو او ملګرو هیوادونو ترمنځ وار له مخه موجوده ترنګلتیا لا زیاته کړي. رویټرز اژانس او نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر موضوع خبرو سرچینو له خولې ویلي تمه ده چې بایډن د اپریل پر 14 په خپل بیان کې د توکم وژنې لفظ وکاروي. د پاغه نیټه د ارمنیانو د توکم وژنې د یاد ورځ لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د چک سفارت ته د کار لپاره د 10 کارکونکو د ستنولو په اړه ټاکلی مهلت ختم شوی، په پراګ کې د روسیې له سفارته د ګڼو کارکونکو د ایستلو امکان وخت را رسیدلی دی. پراګ له مسکو غوښتي ول چې هغه چکي ډیپلوماټان کار ته پرېږدي چې په وروستیو کې د روسیې له لوري د ځواب په توګه ایستل شوي. خو د اپریل پر 22 چې د پیښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 3 د پراګ د ضرب الاجل وخت پای ته ورسېد، نو یوازې هغه وخت مسکو په ډاګه وویل چې مهلت ورته د منلو وړ نه دی. په سمدستي توګه پراګ د خپلو اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چک جمهوریت د بهرنیو چارو نوی وزیر یعقوب کولهانیک له لیدوف کې ټکی سی زیډ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویلي که مسکو ضرب الاجل له پامه وغورځاو نو له روسیې سفارت به 6 کارکونکي وباسي.
لنډ خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدو. اوریدونکو، د هند د اپریل پر 22 د سبان دی 300,000 کسانو د کورونا کېدو خبر ورکړ چې دا د نړۍ پر سطح په 40 ساعتونو کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوی شمیر دی. د هیواد په روغتونونو کې اکسیجن په ختمېدو دی او په هسپتالونو د ځای نه لرلو له وجې ګڼ ناروغان ستنوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر نور.
هند د کورونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. پروختونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصې دودي د ډیرو ناروغانو پالنه نه کیږي. سیمه ایز رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته ایښتي. رسمي شمیرنې ښیي چې تر 300,000 ډیر کسان په 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2000 ډیر یې مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمیره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلي کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمیرو اټکل کېدای شي. په پلازمینه نیوی ډیلی کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګید چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیش را کم شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او په خوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 100 میلیونه ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسېدلی او تر جولای پورې له 80 تر 90 میلیونه ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130 میلیونه کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بلور ته د کو واکسین په نوم د هند خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین اته اویا په سلو کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د اپریل 14 د فرانسوي سفیر پر ضد د تحریک لبیک پاکستان ډلې زرګونه غړو د 100 ورځو تر مظاهرو او اخوډب وروسته د اپریل پر 6 له حکومت سره یو تړون وکړ. او دغه مظاهره چان د فرانس په یو مجله کې تیر کال د اسلام د پیغمبر خاکی خپرولو وروسته یو ځل بیا د احتجاج په توګه وترلو. پاکستاني د فرانسوي سفیر د شړلو غوښتنه کوله. حکومت د دوی غوښتنې منلې او اوس یې په دې اړه پریکړه لیک کمی اسمبلی ته وړاندې کړې دي. زموږ همکار احمد شاه زمي په پاریس کې له شنون کې یونس خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دې په خطاب په فرانس کې میډیا او رسنۍ څومره ځای ورکوي کنه؟ نوموړی په ځواب کې وایي
بالکل چې موږ دلته ګورو چې دا 2 هفتو نه فرانس میډیا کې چاہے دا الکترونیکی یا پرنٹ میډیا ای چې کوم وی هغه کې دا د حوالے سره د نمایا سرخیانو سره دا خبرونه شایع کیږي. د دې نه علاوه په دې باندې چې دی ډیرو صحافیانو آرټیکل هم لیکلي دي او دلته چې کوم فرانس میډیا نه علاوه د یورپین موږ چې دا همسایه ممالک دی بلجیم کې جرمنی کې هم دا غونډه د دې په اړه کې ډیر خبرونه شایع کړي دي.
د دې پوشش باندې چې وی یعنی په څه ډول رسنیو کې دې ته پوشش ورکړل شوی دی؟
ګوره دلته چې کوم د ټونه غټه چې کوم دی لیموند اخبار شو، فرانس 24 شو، چې څوم مین میډیا شو کنه، آی کې د دې په اړه کې چې ډېر نصر بحث شوی دی، بلکې په دې په اړه کې ډېر خبرونه شایع شوی دی. او د دې چې دی چې مونږ ګورو نو لاول چې کله د تنظیم چې لبیک چې کالدم قرار شو او د دوی مشر چې ونی ول شو نو هغه آی وخت بل څه خبرونه دغه نه بعد چې بیا چې کم هغه دغه په اړه کې حکومت وسره مذاکرات شو او هغه نه بعد چې دې بیا د خبرونو چې کم موضوع هغه بیا ټاپک بالکل تبدیل شو. نو دا چې بیا مونږ د 2 هفتو نه ګورو نو د وخت په وخت باندې د دې ټاپک او د دې موضوع بدلیږي.
نو لدی وړاندې به پرسنوی کې څه خبرېدل؟ د رسنیو رجحان لمړی کمی خواته
ګوره چې دې په مخ کې لول چې د کله چې دوی دا شروع کوي او دا خبره شروع شوه چې حکومت نه وایل نو حکومت چې کله دوی گرفتاری وکړه نو هغه نه بعد دلته تاسو ته معلوم او چې دلته ډېر پولیس والا کسان هم چې دې کډنپ کړو نو بیا دوی دا ډېر پوزېټیو خبرونه ده لګول چې حکومت پاکستان چې کم کله دم تنظیم دی مذهبي شدت پسند دی د دې خلاف سیریس اقدامات کوي او دا ډېر خبره ده چې دا کسان حکومت خپل سټیټ خپل رټ بحال کړي او د دې په وجه باندې چې دي امن او امان هم مسلې راغلي دي ډېر شهرونو کې بلاکیج شوی دی لیکن بیا هم حکومت چې دي د هغه د پبارک سټینډ اغوستل دي د تحریک لبیک چې کوم مشر دی هغه نیول دی او هغه ته قانون په حواله کړی دی د تنظیم چې دی دا کال دم کلار کو د دې په وجه چې دي د حکومت چې دي دا ډېر ښه سټیپ دی او حکومت خپل رټ بحالوي او تدې په اړه کې پاکستان یو پوزېټیو یو ایمیج راغلی چې پاکستان ډېر موده پس چې کوم مذهبي تنظیمونو په اړه کې یو سیریس چي دي کنه خپل اقدامات کړی دي
او بیا لاغ ورسته د رسنی پوشش بڼه کومې لوري ته سو
کله چې بیا حکومت چي دي هغه سره خبره شروع کړي او دغه هغه په اړه کې بیا اوس دوی دا وایي چې حکومت پاکستان یو تنظیم کالدم قرار کو نو بیا یو کالدم تنظیم سره حکومت څنګه مذاکرات کوي او یا د پاکستان هرجه پالیسی به حکومت په خپل کوي یا یو کالدم تنظیم به دوی ته ډایرکشن ورکوي چې دا کوا یا مکوا او پاکستان مذهبي جماعتونه کله هم پاکستان چې دی اوس بلیک میل کول شي او د دې په اړه کې اوس چې کوم نوې دغه دی نو هغه د پاکستان په اړه کې نیگیٹیو دغه روان دی شروع کې هو پاکستان په اړه کې ډیر خو لیکن اغه نه بعد چې کله دوی رهایی وکړه او دغه مطالبات یې ومنل نغه نه بعد بیا د دوی د فرانس میډیا هم ارشیس تبدیل شو
او بولیونس خان د فرانسې حکومت یا لورپور چارواکو لخوا په دې اړه یو خبرګون مخته راغلی دی او کنه
د حواله سره چې کوم فرانسیسی عوام دي هغه بالکل خاموش دي او چې کوم حکومتي اهلکار دي هغه په دې باندې چې دي کنه بالکل خاموش دي لیکن چې کوم د فرانسي یا یورپین دیس چې کوم د ایشیا هډ دي هغه دا ویل چې موږ په دې غون حالات باندې نظر یک دو او موږ په ارشی باندې ډیر باریک بینی باندې جزالو او موږ چې هغه دا اوس لاست اند هغه بیان راکړو چې د فرانسي چې کوم سفارتخانه کې مخکې نه چې دي کورونا په وجه باندې موږ عمله کم والے کې دا سکیورټی ټریټ پوجانی موږ نورم چې دی غیر ضروري عمله چې دا خپل ملت واپس راوختل او بیا موږ لګیاو ګورو او تدې حالات باندې ګورو دوی بیا خپل فرانسېچی کمپنیانو ته عوام ته هم درخواست وکړو چې تاسو د پاکستان نه دلته راشه او د سکیورټی وجوهات پوجا چې کله بیا حالات سم شي بیا تاسو واپس راشه
هم دا پښتنه مې کوله چې کله د اپریل پر 15 په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپل وګړو ته لدی هواد په موقت ډول د وټول مشوره ورکړه نو په څومره شمیر کې فرانسوي وګړي خپل هیواد ته ستنه شوی دي
د کې خو چې دی لک کسان چې دی هغه واپس راغله لیکن چې د کې زموږ دلته د فرانس میډیا هم دا خبره ریپورت کړې و چې زیات اکثریت چې کوم فرانس کمپنیان یا فرانس کسان دی هغه الته پاتې شو هغه دا وایل چې مونږ سره کوم پاکستانی مرګري دی یا کاروباري چې کوم سره مرسته کوي هغه مونږ ته ویل چې تاسو سکیورټي به موږ زمواري او تاسو بې فکر اوسه نو هغه وی چې اوس حالات دې نه چا پورې نه دی راغلې چې مونږ واپس فرانس ته راشو لیکن بیا لک ډیر کسان واپس راغلی دي لیکن اکثریت اوس هم پاکستان کې دي
په فرانسې کې خو ګڼ پاکستانیان ژوند کوي د فرانسوي سفیر د استول لپاره د تحریک لبیک پاکستان احتجاج په فرانسې کې د پاکستانیان پر ژوند آیا کوم غیس کړی دي او کنه پاکستانیان دې پیشته په کوم نظر ګوري او څه احساس لري
دلته ګوره دلته چپا د پاکستانیانو 120 نه 130,000 پورې دلته فرانس کې دلته آبادی چې پاکستانی اوریجن چې کوم دي او اکثره چې دي د دې په اړه کې خبره نشي کوله او نه کول غواړي هغه بیریږي چې خپله به چې حکومتي اختلکار بسوي لیکن کله چې موږ چا سره مرګر سره کینو خبره کوو نو هغه هم دا خبره کوي چې پاکستان کې د دې په اړه کې چې کوم د تحریک لبیک یو موقف ته هغه حقیقت باندې د زکه چې د فرانسیسی حکومت اقدامات نو چې تاسو فرانسیسی سفیر راغواړې دا یو اخبار او اغوی چې د کارټونونو چپ کړی د دې نه د دې پوجا د حکومت د دې سره هیڅ دغه تعلق نو نو چې پاکستان کې د دې په اړه کې یو غلط تاثر دی او غلط انفارمیشن عوام ته ورکړي تحریک لبیک والا او هغه هم دا وایي چې د مسلمان دوه زیات ملکونه دي نور ملکونو کې د جلسې یا د خبرې ولې نکېږي نو هغه دا وایي چې د تحریک لبیک چې کوم دا خبرې دي دا غلط خبرې دي پاکستانی کمیونټي په دې حواله سره زیات اکثریت حکومت فرانس سره دي
یونس خان صاحب کله چې تیر کال په 2000 کې په شارلی هبدو مجله کې یو ځل بیا د اسلام د پیغمبر خاکی خبرې شوې نو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د دې مجلې دفاع وکړه او دا د بیان ازادي وبلله. له هغه وروسته په فرانسې کې د مسلمانانو پر ژوند کوم ډول اغیز شوی او کنه؟
د چیز د تویم دی کچې دی کنه ډېر شونه مس ګایډنت هم شي وی دی کزتا ستا دې په اړه کې تفصیل وایم. دلته فرانس کې د مسلمانانو تدا شپېتونه والا او یا لکه پورې مسلمانان دلته آباد دي فرانس کې، او یورپ کې د یوکین آباد انګلند آباد دلته ټول نژاد مسلمانان آباد دي. میکرون کله هم د دې حقو په اړه کې دا چيدي د حمایت اعلان نه کړل، لکه هغه دا ویلی چې دا یو رساله یو میګزین کړی دی او موږ دلته اظهار رائے ازادي کوو غواړو په حیثیت حکومت موږ رټ بحال کوو کسو غیر قانوني کار کوي او د دې کوم رساله باندې چې سو حمله کول غواړي نو حکومت به بیا د رساله سره ولاړی. هغه دا شاته خبره کړو بیا چې اخیرانه کوم د انټرویو دوی چې الجزیره د پاره ورکړو ایمانوئل ماکرون فرانسیسی صدر هغه ویلی چې د مسلمانانو خلاف د فرانسیسی حکومت د حقو سره څه تعلق دی، لیکن بحثیت د فرانسیسی صدر چې د دې ذکر سون اخبارونه یا رسالې وي زما کوشش دی چې هغه خپل اظهار رائے چې کوم ازادي هغه زه بحال کوم او د ریاست چې عورت دی هغه زه بحال کوم. نو دا حکومتي موقف دی.
اوریدونکو د تحریک لبیک په اړه دا چې دغه مسلې ته په پیرس کې یا په فرانس کې میډیا څومره اهمیت ورکوي په دې اړه مو په پیرس کې د سیړونکو یونس خان خبرې اوریدلې.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریځي څه ته وایي، دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روزې میاشتې شروع کېدو سره سم د منګوري اوسیدونکو د ماسخوتنې بازارونو کې چا اسکول ته ورزی او غپونه لګوي. دوی وایي چې د تراوو ته مونږ نه ورستو لملګرو سره چای اسکل ورته ډیر خوان ورکوي. بلخوا د چایو هوټلونو والا وایي په روژه کې د ورځې کاروبار بند وي خو د شپې د خلکو ورتلو سره روزګار برابر شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري له یوې چای خانې نه دغه ریپورت راکوي.
د منګوري په بازار کې مقامی او چایخانه کې په لسکونو تنان ګرم ګرم چای څکي. بس تنان وسره ګرمه پراټه هم خوري، داسې پکې هم شته چې چولې پراټه او چای نه خوندونه اخلي. د چای میز ته ناست ملګرو سره خورشید عالم چې د موبایل جوړولو کار کوي وایي چې نږدې کور دی خو د ملګرو سره ماسخوتن د چای څکلو خوند جدا وي.
اصل کې د ورځې خو ډیر کسمر راځي او هغه سره چای منګ سکو کنه په عام روټین کې، او چونکی روزه دا روزی ازبرګ میاشتہ نو دورز خوچینس کله کیږي او روزمات نه پسوم چي وسکو او بیا تراوی وک او بیا د سي مرګرو سره راغړ شو مرګرو واستول اې د ناسیو نو دا غوسره دې چي وسکو او غب شپو ملګرو نو هغه ماحول ډیر پن وکی.
په دوبای کې مزدوري کون کې سمي الله وای چې په چټي کورته راغله چای خانه کې ګرم ګرم چای پراټه او بیا د ملګرو محفل د روزي ستړيواله هم وباسي.
نه 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 یار دا باسي کې بس هوټل درالو چیرې پاره تراوی وکړي نو حقیقت سره لګ بیا د سټړې سټړې هم محسوسې درالو چیرې کومګه لکه چې وسکو لګ فریشو د ملګری یاران دوستان راغور شو لګ شپ ولګو بس د غیظ ولګ پختانه ولکه چې یونس کرے سړیا مازغم بیا کار نه کوي چې دغه لګ وسکو دونې سړیا مازغم لګ کار شروع کړي
چای خانه کې کارکون کې د شنګلې چکه سر عمر علي وای چې بازار کې نږدې نږدې لس تولس چای خانی دي چې پکې په لسګونو کاروندان پر روزګار دي.
تقریبا کله لس مرګر کار کو دلته او مخکې وګرانی و نو لاګنه وجود لکه کار کو او چټه پکې نشو کولای
نو ماشاءالله خو کولې روزګار روان دی زبردست او شکر دی الحمدلله دلته پاتې کیږو کمرې کې پاتې کیږو جی.
د چای خانه مالک اظهر خان وای چې مسخوتن روسته دغه 100 ساعته کې زر 2000 پیالې چای ورسره پراټه او چولی خرسيږي کاری روان دي.
خلک د تراونه روزي او چای چمسکي او چې ته شو کوم چې خلک تراونه ستړي شي نو بیا چې سکي او شکر دی الحمدلله موږ چم په استعمالو پتی مې اوریجنل استعمالو راجیو دا ام خلک ته راځي تراونه پس راځي او چای سکي
منګوري په بازار کې په لسګونو چایخانې تر ناوخته پښمنی پوري پراټه چوله چای او رستا خوراکي شیان خرڅوي. مالکان وایي چې روزه کې د ورځې کاروبار نوي د شپې چایخانه خلاصوي دوی ته مزدوري بلاوشي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اتم سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګی کولی شي چې زمونږ د نن ورځې ټولې خبرونه د دې سره سره 19 پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو د ویب پاڼې مشال ریډیو ډاٹ کام سره سره زموږ په فیسبوک او ټویټر پاڼه باندې هم اوریدلې لوستلې او لیدلې شي. او اوس هم رازو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر روزه کې موږ درته له روزې سره پر تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړو. نن مو پر دې موضوع خبرې کړې دي چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روزه اوږدوي هلته د روزې نیولو یا نه نیولو سره شرعي احکامات دي. دا موضوع مو د مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب سره روښانه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نورستا زمون هغه ورونه چې په اروپایي هوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې البته روژه ډیر وګدای نو هغه ته د مانزه او د روژې په حق لا باندې ډیر ستونزې مخې لراځي چې دا غي په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام کوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هوادونه دی البته چې البته نن ساته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساتو پورې رسیدي او ماده هم اوریدلې دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدیږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړی خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې هغه دا دی چې د سحر نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپا او ورځ دواړه شتون لري نو البته شریعت امدا حکم ورکي چې اوسړه به روژه نیسي کالتا روژه وګدای او ک لنډي پاتې شو هغه هوادونه چې پاره کې شپږ میاشتې شپا او شپږ میاشتې ورځي نو په داسې هوادونه کې د شریعت اسلامي حکم داده چې اوی چې کوم نږدې هواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هواد ځینې د غیر اسلامي هواد هم ویل دي پاره کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هغه نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسېږي نو د هغه سره څنګه کې به هلسنکی او فنلند او سویډن ناروې د هیوادونه نږدې دي نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې په هنګری کې په نور مربوطه حیوادونو کې هغه مثلا ترکیه په توقیت باندې عمل وکي، او ځینې مسلمانان چې هغه مثلا په فرانسا، ایتالیا، جرمنی او دیسمو کې اوسېږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي حیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغه توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما به دا نظر لري چې چونکه روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلې په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبین کې، نو د مکی مکرمه یا د مدینه منوره توقیت او وخت چې د دوی لپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي حیوان ته لاړ شي، د خپل خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغه هلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي، خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دی، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دی چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کې چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اره فتوا باندې عمل وکړي، د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل دې د ټولو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مبجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو توغی اوریدونکو د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. اوس هم په پای کې ځل بیا لن خبرونه د پامیر ساحل نو.
د کوټه پسرینا هوټل کې په بیگانه چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او 12 ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال زهرا کرم د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل چې چاودنه د هوټل د گاډو درولو په برخه کې شوی او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. پیښه پر داسې مهال شوی چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټه په سفر و، خو چارواکي وایي سفیر د چاودنې پر وخت په هوټل کې نه و. تحریک طالبان پاکستان د برید سیمواري منلې. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. پولیس او د سیمو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو په میرامشا کې ملک محمد ایاز او په میرعلي کې سید غفار وویشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد رپورټ دایر کړی. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 16 ته رسیدلی دی. رسنۍ وایي امکان دی چې ولسمشر جو بایډن په لومړي جهاني جنگ کې د عثماني خلافت له لوري د ارمنیانو ټول وژنه د توکم وژنه یا نسل کشۍ په توګه په رسمیت وپیژني. دا خبره رسنیو پرون پر داسې مهال ورکړې چې د امریکا د استازو جرګې تر سلو زیاتو غړو له ولسمشره د دې اقدام غوښتنه وکړه. که بایډن چې د تیر کال د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پر وخت ژمنه کړې وه دا کار کوي، نو تر ډیره به علامتي وي. خو ښایي ترکیه غوسه کړي او د ناټو ائتلاف د غړو او ملګرو هیوادونو ترمنځ وار له مخه موجوده ترینګلتیا لا زیاته کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د چیک سفارت ته د کار لپاره د شلو کارکونکو د ستنولو په اړه ټاکلی مهلت ختم شوی، په پراګ کې د روسیې له سفارت د ګڼو کارکونکو د ایستلو امکان وخت را رسیدل دی. پراګ له مسکو غوښتي ول چې هغه چیکي ډیپلوماټان کار ته پرېږدي چې په وروستیو کې د روسیې له لوري د ځواب په توګه ایستل شوي. خو د اپریل پر 22مه چې د پیښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 3 بجو د پراګ د ضرب الاجل وخت پای ته ورسید، نو یوازې هغه وخت مسکو په ډاګه وویل چې مهلت ورته د منلو وړ نه دی. په سمدستي توګه پراګ د خپلو اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چک جمهوریت د بهرنیو چارو نوی وزیر یعقوب کولهانیک پرون له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې که مسکو د ضرب الاجل له پامه وغورځاو نو له روسي سفارت به شاوخوا 60 کارکوونکي وباسي.
اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان په امیر ساحل، زمو تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زمو لاړخي د خدای په امان او وختونو په خیر.